په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنوري استنوري هرکلی کوم. له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو په ترڅ کې کاناډا له دې هېواد سره د نوې مرستې ژمنه وکړه. طالبان هم له افغانستان سره د نړیوالو له لورې د مرستو د ګړندې کېدو هرکلی کوي.
د کاناډا هېواد او ځینو نورو هېوادونو له افغانانو سره د مرستو غږ پورته کړی دا د تقدیر او ستایلو وړ ده او موږ یې هرکلی کوو.
هغه افغانان چې په افغانستان کې له ترکي ځواکونو او ملکي ادارو سره کار کړی وایي له ترکانو خپل مالي حقوق غواړي.
خپل حق خپل حقوق او خپل تضمینات پیسې چې د افغانستان په حساب تقاوت راځي د دوی نه غوښتون کیو.
د غزنی یو شمېر اوسیدونکو وایي په دې ولایت کې ډیری محصلان له خصوصي پوهنتونونو څخه هوایي یعنی له بشپړو زده کړو پرته فارغېږي.
تیر حکومتونه چې فاسد حکومتونه وو چې دا فسادونه تر پوهنتونو پورې هم ورسېدل.
خو د دې پوهنتونونو مسؤلین دغه ادعا لري د وی په غزنی کې بیا چې د کورونا ډیرې پېښې سبب شوي خلک د ځینو ګونګوسو او له امله دغه واکسین ته زړه نه ښه کوي.
دا خلک وایي چې کورونا واکسین ځینې ځانونه پېښي چې څه لګولای دا وایي چې لګولای دا نو مشکلات سره مخ شوی.
د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوان فکرونی ز خبرونه هم مهیروي. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. زما همکاري اوروي.
د ملګرو ملتونو په یو پټ راپور کې د طالبانو د کورونوي چارو وزارت د پیسو د ورکړې وړاندیز شوی. د کرکټ د 19 کلونو ټیم سبا خپل مسابقه کوي. قزاقستان کې ډیر لږ کسان د انساني قاچاق په تور په بند محکوم شول. د ملګرو ملتونو په یو افشا سوي سند کې ویل سوي چې د ادارې په افغانستان کې د خپل امنیت د ساتنې لپاره د طالبانو د کورونوي چارو وزارت ته د نږدې 6 میلیون ډالرو ورکولو وړاندیز کړی. دا په اصل کې ده چې دغه وزارت سرپرست د امریکا او ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دی. روټرز خبری ایجنس چې د پټ سند یې کتلې وایي چې ملګرو ملتونو وړاندیز کړی چې دا پیسې به راتلونکی میلادي کال د هغو طالب ساتونکو د میاشتنۍ تنخوا په توګه ورکوي چې په کابل کې د ملګرو ملتونو پر دفتر پیرا کوي. د ملګرو ملتونو مرستیال ویندوی فرحان حق په دې اړه د روټرز خبری ایجنس د پوښتنې په ځواب کې لیکلي، ملګري ملتونه مکلف دي چې په هغو هیوادونو کې چې کارکوونکي د ناامنۍ په شرایطو کې کار کوي د کوربه هیواد ظرفیت پیاوړی کړي او د اړتیا په صورت کې بشپړوونکی وي. د طالبانو د کورونوي چارو وزارت ته د ساتونکو په خاطر د 6 میلیون ډالرو د ورکړې خبره رد نه کړه. د رویټرز خبری ایجنسی راپور لمخې څو شنون کویلې چې د ملګرو ملتونو لخوا د پیسو د ورکړې دا وړاندیز یو لړ پښتني راپورته کوي چې آیا دا کار خوبه د طالبانو او د هغوی پر مشرانو د امریکا او ملګرو ملتونو لبندیزونو سره په ټکر کې نه وي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی د ایراني چارواکو په قول وایي چې سږ کال نږدې 5000 افغانانو ایران ته پناه وړې ده. ګراندې د ایران د درې ورځني سفر په پای کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د زیاتېدو غوښتنه وکړه او وی ویل چې په افغانستان کې د وضعیت د خرابېدو له کبله ایران ته د افغان کډوالو ورتګ زیات شوی دی. د ایران د حکومت له اټکلونو سره سم په روان 2021 میلادي کال کې د هیواد ته شاوخوا 5000 افغانانو پناه وړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر په تهران کې د ایران له بهرنیو چارو او روغتیا وزیرانو سره وکتل او په ایران کې د افغان کډوالو پر اړتیاو ورسره خبرې وکړې. د همداراز د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت مرکز زاهدان تلړ او هلته له هغو پناه غوښتونکو سره وکتل چې کابو څلور میاشتې پخوا له نیمروز ولایت زاهدان ته پناه وړې ده. د کندز ولایت په چهاردرې ولسوالۍ کې یو قومي مشر د چړې په گزارونو وژل شوی دی. یوې باوري سرچینې د نوم نشولو په شرط نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د شایسته محمد توتاخیل په نوم دغه قومي مشر تېر شپه د کندز د چهاردرې ولسوالۍ پل ساحې ته څیرمه د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوی دی. د دغه قومي مشر خپلوان وایي چې دوی له چا سره شخصي دښمني نه درلوده او د دې قتل انګیزه معلومه نه ده. د کندوز سیمه ایز چارواکي دغه پیښه تاییدوي او زیاتوي چې اړوندو امنیتي ارګانونو په دې اړه خپلې پلټنې پیل کړې دي. د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره افغان لوبډر د آسیایي جام لوب په لړ کې سبا خپل لومړی مسابقه لري. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ 19 کلونو څخه کم عمره لوبډره سبا د پاکستان د کرکټ 19 کلونو کم عمره لوبډره پر وړاندې خپل لومړی لوبه ترسره کوي. د ویلو ده چې یاد سیالۍ لپاره افغان 19 کلونو لوبډله پوره چمتووالی نیولی او یاد لوبه په آسیایي جام سیالۍ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي.
د آسیایي هیوادونو له 19 کلونو د کم عمره کرکټ جام لوبې سر له سبا په متحده عرب اماراتو کې پیلیږي او د دسمبر 23 نیټې دوام کوي. په دې ورځنیو سیالیو کې اته ټیمونه برخه اخلي. افغانستان، پاکستان، هند، بنګلادیش او سریلانکا هغه لوبډلې دي چې د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب لري. د دوی ترڅنګ د کوربه هیواد متحده عرب اماراتو، کویت او نیپال ټیمونو په دې جام کې برخه اخیستې ده چې تر اوسه د کرکټ د نړیوالې شورا دایمي توپ نه دی ترلاسه کړی. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي د بیلاروس او پولند پر ګډه پوله د فشارونو له کبله پناه غوښتونکي له خوړو، اوبو او خوندي سرپناه پرته په سړه هوا کې شپې ورځې سبا کوي. اروپایي ټولنې د بیلاروس زورواکی الکساندر لوکاشینکو تورن کړی چې د اروپایي ټولنې د بندیزونو په ځواب کې په زرګونو پناه غوښتونکي د پولند، لاتویا او لیتوانیا پولې ته لیږلي دي. اروپایي ټولنې تیر کال په بیلاروس کې د ولسمشري تر لانجمنو ټاکنو وروسته د معترضانو د ځپلو له کبله پر دغه هیواد بندیزونه ولګول. پولند پر پوله د دغو پناه غوښتونکو د ور اوښتو مخه نیولې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر د پناه غوښتونکو وضعیت ناوړه بللی او پرون یې له دواړو هیوادونو وغوښتل چې د پناه غوښتونکو ستونزه حل کړي. دغه ادارې همداراز ویلي چې د بیلاروس ځواکونو ځینې پناه غوښتونکي په وهل ټکولو سره ګواښلي دي. د بلغاریا دفاع وزیر ستیفان یانیف وایي چې اړتیا نسته د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې د پوځي استحکاماتو په ځواب کې د ناټو سرتیری په بلغاریا کې ځای پر ځای سي. یانیف په خپل فیسبوک کې لیکلي چې د ځواکونو د ځای پر ځای کولو پریکړه د ناټو د متحدانو او د بلغاریا له ملي ګټو سره اړخ نه لګوي. د بلغاریا دفاع وزیر هغه راپورونه تایید کړل چې په بلغاریا او رومانیا کې د اضافي ځواکونو د ځای پر ځای کولو ترڅنګ د ځوابي اقدام لپاره له ناټو سره پر بیلابیلو انتخابونو بحث روان دی. په وروستیو اونیو کې د اوکراین په ګډون څو هیوادونو د هغه څه په اړه چې د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې د پوځي حضور پراختیا بلل سوې اندېښنه ښوولې ده. ځینو چارواکو ویلي چې روسیه غواړي را روانې میاشت پر اوکراین پوځي یرغل ته ځان چمتو کړي، خو مسکو دا تور رد کړی دی. د روسیې حکومت د اوکراین کریمیا چاپو وزمه په 2014 میلادي کال کې لاندې او له خپلې خاورې سره الحاق کړله. د قزاقستان په چیمکند ښار کې یوې محکمې د دوو روسي وګړو په ګډون 13 کسان د انساني قاچاق د قضیې په تړاو په زندان محکوم کړل. د محکمې قاضي پرون دغه 13 کسان چې 9 تنه ښځې هم پکې شاملې وې له 15 میاشتو تر 14 کلونو په بند محکوم کړل. دا اقدام وروسته تر دې کېږي چې دغه کسان د 2016 او 2020 میلادي کلونو پر مهال بحرین ته د قزاقستان د لسګونو ښځو په قاچاق کې د لاس لرلو او د دې قاچاق د تنظیم په تور مجرم وپیژندل سلی. ویل سوي چې دغه ښځې په بحرین کې بدلمنۍ ته مجبوره کېدلې. د دغو کسانو محاکمه په می میاشت کې د تړلو دروازو تر شا پیل سوې.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په پڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ده کاناډا په افغانستان کې د روان نوړ بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او وایي د دې هیواد میلیونونه وګړي بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د کاناډا د اقتصادي پراختیا وزیر وایي له افغانان سره مرستو ته ژمن دي او په همدې هدف له افغانستان سره د بشري او ناورین د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره $55 میلیون بیړنۍ بشري مرسته کوي. نور به په دې رپورټ کې وورو.
دا سمحال چې افغانان د بیوزلۍ، بیکاری او د خوراکي توکو د کمښت له امله له یو بد بشري ناورین سره مخ دي. کاناډا اعلان کړی چې له دې هیواد سره $55 میلیون بیړنۍ بشري مرسته کوي. دا پیسې د سره صلیب لارې په افغانستان کې اړمنو ته د خوراکي توکو، بیړنیو خوراکي مرستو او د ساتندویا لوجستیکي موادو په برابرولو مصرفي. د کاناډا حکومت په دې اړه خبرې کړې اعلامیه کې لیکلي په افغانستان کې د روان بشري ناورین په اړه اندېښنه لري او پوهیږي چې میلیونونه انسانان په دې هیواد کې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. اعلامیه کې د کاناډا د اقتصادي پراختیا د وزیر هارجیت اس ساجن له قوله لیکل شوی دوی به هر هغه ممکن لار و ازموي چې وشي کولای له افغانانو سره مرسته وکړي. هغه زیاته کړي کاناډا کولای شي چې ډېرې مرستې وکړي، خو دا ډاډ هم باید ترلاسه شي چې مرستې نیخ په نیغه په افغانستان کې ځپل شویو خلکو ته رسیږي. د طالبانو په حکومت د بندیزونو له امله هیڅ هیواد نشي کولای له افغانستان سره خپلې مرستې د دوی حکومت ته وسپاري، بلکې دا مرستې باید په داسې ډول وشي چې طالبانو ته یې ګټه ونه رسیږي خو د افغانانو لاسنیوی وشي. طالبان بیا له افغانستان سره د هر ډول مرستو هرکلی کوي. د دوی د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی د کاناډا بشري مرستو ته په اشاره وایي دا لړۍ باید پراخه او چټک شي.
په اوسنیو شرایطو کې چې افغانان له اوږدې او درنې جګړې څخه راوتلي دي او له بل پلوه هیواد وچکالۍ هم ځپلی، افغانان دې ته اړتیا لري چې د نړۍ ټول هیوادونه، ملګري ملتونه، امداد رسان سازمانونه او نور بشري بنسټونه له افغانانو سره همه جانبه مرستې ترسره کړي. داسې اوس دا تحرک رامنځته شوی او د کاناډا هیواد او ځینو نورو هیوادونو له افغانانو سره د مرستو غږ پورته کړی، دا د تقدیر او ستایلو وړ ده او موږ یې هرکلی کوو.
کاناډا داسې مهال له افغانستان سره د شپږ پنځه میلیونه ډالرو بشری مرستې اعلان کوي چې هلته یو شمیر غیر دولتي خیریه بنسټونو په یو سرخلاصي لیک کې له خپل پارلمان غوښتي چې افغانانو سره د مرستو لړۍ پراخه کړي. کاناډا کې مشت افغان خبریال برښنا نظری د دې غوښتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
په کاناډا کې ځینې غیر دولتي خیریه مؤسسات د دې هیواد د پارلمان د غړو لپاره د یوې سرخلاص لیک د استولو په ترڅ کې غوښتنه کړې ده چې د افغانانو لپاره نور مرستې هم ورولېږي.
کاناډا له 2014 کال تر اوسه افغانستان سره په بشري برخه کې 109.2 میلیونه ډالر مرسته کړې چې په دې کې په 2020 کال کې اعلان شوی 10.3 میلیون ډالر هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین گریفت د اسلامي همکاریو سازمان په غونډه کې چې د ډسمبر په 19 په اسلام آباد کې وشو وویل افغانستان سره د بشري مرستو لپاره راتلونکي 2022 کال کې د 4.5 میلیارد ډالر غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په دې کال کې به 24 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري. په ورته وخت کې د جمهوري نظام پر مهال د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله د اسلامي همکاریو سازمان څخه غوښتي چې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره مالی سرچینې بسیج کړي. ښاغلی عبدالله په خپل ټویټر پاڼه له 3 ورځنی ځنډ وروسته د افغانستان په اړه د دې سازمان له غونډې هرکلی کړی او زیاتوي افغانان باید مرستو ته په لاسرسي سره له یو ناورین څخه د ژغورنې ډاډ ترلاسه کړي. د اسلامي همکاریو سازمان غونډه کې له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام لپاره د یو مالی صندوق په جوړېدو هوکړه وشوه چې هدف یې د دې مرستو راټولول او د مالی سرچینو بسیجو.
و موردل چې کاناډا په افغانستان کې د دې هېواد له بې وزلو خلکو سره د 55 میلیون ډالرو بیړنۍ بشري مرسته وکړه. له دې مخکې جاپان حکومت هم ویلي چې 100 میلیون ډالر په افغانستان کې له بې وزلو خلکو سره مرسته کوي. په افغانستان کې له ترک ځواکونو او ملکي ادارو سره یو شمیر پخواني افغان کارکوونکي وایي ترکان مالی حقوق نه ورکوي. دوی چې له 13 ورځو راهیسې په کابل کې د ترکیې سفارت مخته راټولېږي وایي د افغانستان د کار د قانون له مخې ورسره ترکانو ژمنه کړې وه چې د تقاعد امتیازونه به ورکوي. نور په دې رپورټ کې
په کابل کې د ترکیې سفارت مخته راټول شوي اعتراض کوونکي وایي ترکاني مالی حقوق نه ورکوي. دوی چې شمیرې نږدې اویا تنو ته رسیږي وایي له 10 لزیاتو کلونو راهیسې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې ترکانو سره کار کړی خو اوس یې تقاوت او نور مالی حقوق نه ورکول کیږي. د دوی له ډلې یو تن چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل له 13 ورځو راهیسې په کابل کې د ترکیې سفارت مخته راځي خو د سفارت کارکوونکي غوښتنه نه اوري.
مونگ تقریبا اویا پنځه اویا کسان دلته راټول شوي یو چې د ترکیې سفارت نه خپل حق، خپل حقوق او خپل تضمینات، پیسې چې د افغانستان په حساب تقاعد راځي، د دوی نه غوښتونکي یو. دولت مونږ یو ترجمه مو جوړ کړی.
یو بل اعتراض کوونکي هم د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل تر هغه به خپل دې اعتراض ته دوام ورکړي تر څو یې غوښتنې نوي منل شوي.
دا سال کمترین و
موږ له 10 تر 20 کلونو پورې له ترکانو سره کار کړی. موږ غواړو چې زموږ مالی حقوق مقترح کړل شي. د همدې لپاره دلته د ترکیې سفارت مخته راټول شوي یو. نن مو 4 ورځ ده او که زموږ حقوق رانه کړل شي موږ خپل اعتراض ته دوام ورکوو.
اعتراض کوونکي وای په افغانستان کې میشتو ترکانو ورسره ژمنه کړې و چې د افغانستان د کار د قانون لمخې دوی ته تقاوت او نور امتیازات ورکوي. دوی ادعا کوي چې د روان کال تر پای ورسره د کار قرارداد شوی و، خو د روان کال د اگست لمیاشت رئیسی ورته میاشتنی امتیازات هم نه دي ورکړل شوی. اعتراض کوونکي دا ادعا هم کوي چې په کابل کې د ترکیې سفارت دننه د ترکیې سفیر او نظامی آتشا شته، خو د دوی غږ ناوري. خو په کابل کې د ترکیې سفارت تر دې دمه په دې اړه کوم رسمي غبرګون نه دی ښودلی. خو د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په کور دننه د کار قانون د دولتي کارمندانو په حق کې عملي کیدای شي، نه د بهرنیو ادارو او بنسټونو لپاره. خو له دې ډلې عزیز معراج ازادي راډیو ته وویل که د دواړو اړخونو له لوري په هوکړه کې د تقاوت او نورو مالي امتیازاتو یادونه شوي وي، افغان کارکوونکي حق لري چې ترلاسه یې کړي.
که چیرې د افغانستان اتباعو له ترکیې هیواد سره د کار کړی هلته یو تړون موجود ده، د تړون په بنیاد باندې کولی شي دوی خپل حقوق امتیازات واخلي. که چیرې هلته داسې تصریح شوي چې مطابق د افغانستان د کار قانون، یعنی هغه شی چې قانون د کار کې راغلي، دغه ډول امتیازات موږ ته هم راکوي، دا په دې معنا چې د هغه په ډول چې څه رقم راغلي دي هغه ډول به ترکیه ورته ورکړي.
د ترکیې دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ له 2002 میلادي کال د 2021 کال د اگست تر وروستۍ نیټې پورې په افغانستان کې 40,000 ترک پوځیانو او نورو ملکی کارکوونکو دندې ترسره کولې. خو له افغانستانه د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته ټول له دې هېواده ووتل. د ترکیې دفاع وزارت ویلي ترک ځواکونو په افغانستان کې په محاربوي یا جنگي ماموریت کې ګډون نه دی کړی، بلکې د افغان پوځ سره د روزنې او د کابل حامد کرزي هوایي ډګر د امنیت ساتنې په برخه کې مرسته کړې ده. د یادونه ده چې له تیرو 40 کلونو رئیس په افغانستان کې له میشتو بهرنیو ځواکونو سره ډیری افغانانو هم کار کوي چې د دوی په وتلو سره اوس بیکاره شوي دي.
Society's idea of human rights and women's rights are different.
د افغان جنو د زده کړو په اړه د عمران خان ورستی څرګندونی د دې له خبرو داسې و انګیرل سو چې د جنو د زده کړو مخنیوي د افغانانو له کلتور سره تړاو لري. د دې اونۍ په نور بستې خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د پنځشنبه په ورځ له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه له آزادي رادیو.
ازادي رادیو اوري. د غزنی یو شمیر اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې ډیری محصلان له خصوصي پوهنتونونو څخه تش په نوم، یعنی له بشپړو زده کړو پرته فارغېږي. دوی وایي په غزنی کې ډیری پوهنتونونه د پیسو ګټلو په هدف خلکو ته تش په نوم اسناد جوړوي، خو د خصوصي پوهنتونونو مالکان بیا دغه ادعاوې ردوي. نور به په دې راپور کې واورو.
دا غزنی شهر اړوند پښتون آباد سیمې شاوخوا 10 کلن ځوان د 2 کاله وړاندې د غزنی شهر د یو خصوصي پوهنتون له سیاسي علومو څخه فارغ سوی. نوموړی وایي تر 12 ټولګۍ پورې زده کړې کړې چې وروسته یې په دغه پوهنتون کې داخله واخیسته او په 6 نمرو فارغ سو. د خپل فراغت د یو شمېر پیسو په بدل کې د اسنادو ترلاسه کول یادوي او وایي په خپلو کارونو به بوخت وو. درسونه یې نه دی ویلي، بلکې یوازې د امتحان په ورځو کې به حاضر وو. نوموړی نه غواړي چې نوم یې واخیستل سي او غږ یې خپور سي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی یو شمېر اوسیدونکي په دې باور دي چې په دغه ځای کې ډیری محصلان له خصوصي پوهنتونونو څخه وایي فارغېږي. دوی وایي دلته ډیری پوهنتونونه د پیسو ګټلو په مخه خلکو ته هوایي تحصیلي اسناد جوړوي. په دغه فارغانو کې حتی د طب پوهنځي محصلان هم دي چې وروسته په هیواد کې د خلکو له ژوند سره لوبې کوي. ژورنالیزم، اقتصاد، حقوق، زراعت، شریعت، سیاسي علوم او داسې نور پوهنځي خو بې شمېره فارغان لري. مریمه په غزنی کې ټولنیزه فعاله ده. دا وایي رښتیا ده چې په غزنی کې خصوصي پوهنتونونه ډیری خیالي او پراشوټي محصلان فارغوي. مریمه زیاتوي د خصوصي پوهنتونونو په ډیری غونډو کې د اسنادو د ورکړې په وخت داسې فارغانو نومونه اخیستل کیږي چې په کلونو کلونو یا خو مسافر وي یا په زندانونو کې وي او یا یې هم له مړینې 2 کاله تیز سوي وي او په دغه غونډه کې هیڅ ونډه نه لري.
له بده مرغه چې تیر حکومتونه چې یو مفسد او فاسد حکومتونه وو، نو دا فساد تر هغه ورسېدو چې ښوونیز مراکز یا تحصیلي مراکز هم په خپل منګلو کې ونیول، چې دا فسادونه تر پوهنتونو پورې هم ورسېدل. چې له بده مرغه دې فساد ډیر خیالي او فراشوټي محصلین له پوهنتونو څخه فارغ کړل.
په غزنی کې تر لسو پورې خصوصي پوهنتونونه او انسټیټیوټونه فعالیت لري. زکریا حسن زاده هم په غزنی کې یو فعال ځوان دی. دی په غزنی کې دغه چاره له وخت روانه بولي او وایي ډیری خصوصي پوهنتونونه د پیسو په بدل خلک فارغوي. نوموړی زیاتوي څو تنه دوستان پیژنم چې له خصوصي پوهنتونونو هوایي فارغ سوي دي چې نه تجربه لري او نه هم د کار وړتیا.
خصوصا د مخکنی حکومت په دوران کې ځینې کسان چې مثلا په کومبست کې خپل ځان ثبتنام راکړی وو د دوی نه پیسې واخیستل خو بیا ورته د لیسانس سند جوړ کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د هیواد له ډیری سیمو څخه د خیالي او هوایي فارغانو راپورونه ورکول کیږي خو د خصوصي پوهنتونونو مالکان بیا دا خبره ردوي او وایي دلته ټول محصلان پر خپل وخت راځي درسونه وایي او له امتحانونو ورکولو څخه وروسته فارغیږي هیڅ د پیسو کاروبار نه کیږي. په غزنی کې د خاتم النبیین خصوصي پوهنتون مسؤول ډاکټر حسین حبیبي وایي یو شمیر کړی دي چې د پوهنتونونو د بدنامولو لپاره کار کوي. هغه دغه ډول ادعاوې کوي.
در پیشگاه مردم و ملت
د خلکو په وړاندې او د افغانستان د مسلمان ملت په وړاندې دینی او ملي ژمنه کوم چې د دغه وطن د بچیانو په سرنوشت په لوبي ونه کړم،
خیانت نکنیم.
خو د مسلم خصوصي پوهنتون مشر ډاکټر خیرالدین نثار بیا وایي دغه ډول غوښتنې زیاتې ورڅخه سوي دي خو منلې نه دي. دی وایي د نورو خلکو خپل کار دی، موږ هیڅکله داسې کار نه کوو.
لمانه په ډیر لوړه سطح په غوښتنه رانه سوي خو ما څوک په ما درته وویل چې نه اوس نه له دې باده نه آینده کې زما اراده بدله کړي. زه داسې یو کار وکړم چې محصل بیخي وجود ونه لري او بیا ډیپلوم ورکول کیږي یا په اصطلاح باندې په عامه سي ډیپلوم به خرڅول کیږي.
په 2000 لومړي میلادي کال کې د جمهوریت نظام لمنځ راتلو سره سم په افغانستان کې په لسګونه زره داسې کسان لیدل کیږي چې د پیسو په بدل کې له خصوصي پوهنتونونو څخه د لیسانس اسناد جوړ کړي او په ځینو لوړو بستونو یې کار کړی دی. هڅه مو وکړه چې دغه کار د مخنیوي په اړه د لوړو زده کړو وزارت او د طالبانو حکومت ته ویاندویانو نظر واخلو خو د راپور تر چمتو کولو پورې زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایو. په افغانستان کې ډیری د نظر خاوندان د پیسو په بدل کې د محصلانو فارغول د ټولنې د ورستوالي او پر شاتګ سبب ګڼي. دوی په دې باور دي چې له دې سره په افغانستان کې په تعلیمي سیستم بې باوري، د تحصیل یافته ځوانانو د کار مخنیول، د استعدادونو ضایع کول، جالکاری ته لاره هوارول او داسې نورې زمینې برابروي.
ستاسو له پیغامونو
مدالی او پادارم د هلمند د ګریشول سوالي سرسران لیک سره غلم فارز نه دارې دلته د ګریشول سوالي ته د مایبینو مرسته رااله د هغه طالبان په کټ خپل مایبین تار کړل د جنګلي او خوشي او مایبین او هغه ته ورکړل د نو کو حکومت مایبین او په خپل حکومت کې ملکی خلک او هغه تر پلان دور کړل نو طالبانو د لوړپور شواک سیمه د هله د چا مشکل حل کې او د نور مایبین ته خپل حق ورسی. زوج محمد یم د فرا ولایت څخه سره په تماس کې یم. ورور د امریک سراجي دا ټول طالبان خپل هغه تاهیل خلکو ته ورکوي. موږ ته هیڅ مرستې نه دي رسیدلې په هر ځای کې دا رقم دي. دا پرون چې دلته لایاتان راغلي وو قوایاتان دا خلکو ته د امریکې ورکول چې هغه ټول د طالبان خپل خلک یا به واستا د لوړلو په غریبانو خلکو په دولت کې او په دې دولت کې چا شي ورکړي دا وسم د ټول غریبان پاتې دي او سر دا د مور د مېرې چلن د نور خلکو سره کیږي. زه یې له کوم چې راځم په یغام پور کې وایم
ما زادي رادیو ته دغه په غام دي چې دا د دمل کنه او د برق غلای چې دغه د کمپنۍ چې خارجي کمپنۍ چې دغه چې په څیر درو دي دا د پر لاس ونی چې دا چې هم غلا کی خارجي برق راځي موږ واته خبري زوړی دي چې د دغه کمپنۍ کې استفاده دي په دغه تا کمیشن دی پر دنیو مسلمان خلک د سار په خلکو راړي دا د پر لاس ونی دا زغمی تر نور مقامات ورسېږي.
دا کوم کوبر برابر باندې باسه دا زدا دل قیم يم بهرات خبره کوم دا کوم کنه چې سازه روان هیڅ کومه کو دا مرمنځکې ته د یارات کوشش را باندې ول سوالي چې ما ترونډې مسکې چې کومه مستند نه غري دا وخت نه څه دا څنګه کوم کنه دي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې پرخي او کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم تل در تخبرو. یو ځل بیا هغه شمیره د ټلیفون یادوم چې کولای شي موږ ته پیغامونه پرېږدي: 00420211214115. دا زموږ د غږ سپټون کې ماشين شمیره ده. خبرونه دوهمه نیمایی تر رسیدلې خو تر هغه مخکې به بیا هم په غزنی کې تم شو. په غزنی کې چې د کورونا ډېرې پیښې په دې وروستیو کې ثبت شوي، خلک د ځینو ګونګوسیو له امله دغه واکسین ته زړه نښه کوي. د غزنی یو شمېر اوسیدونکو کول ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی په دې باور دي چې دغه واکسین بیلابیل جانبي عوارض او زیانونه لري، خو روغتیا پالان بیا د دغو واکسینو لګول اړین ګڼي او وایي دا یوازنی لار چاره ده چې د کورونا مخنیوي کېدای شي. په نور په دې راپور کې وورو:
مردانه کمزوري، دوه کاله وروسته مرګ، له پیشکاری لګول او ډار، جانبي عوارض، په کووید 19 بې باوري، بهرنۍ د سیسا او د سنوري کلیوالي او پیتاوي ګنګوسي، دا هغه ګنګوسي دي چې لامل یې د غزنی ډیری اوسیدونکي د کورونا واکسین له لګولو مخاړوي. دا دغه واکسین د لګولو ډیری هغه کسان ډډه کوي چې بي سواده او په بازار کې د دوه لاسو په مزدوري بوخت وي، خو ټول ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼه کې ساخلي. حبیب الله د غزنی ښار اوسیدونکی او شاوخوا 40 کاله عمر لري. د ځان بي سواده یادوي او وایي نه پوهیږي چې دغه واکسین بل څه شي جوړ سوي وي.
ډیر خلک په خارجانو باندې بي اعتماد دي، معلومه نه ده دای څه جوړ کړي. باج خلک وایي دا د انسان مردانګي ضعیفوي، باج خلک وایي شنو جانبي عوارض پیدا کوي، او باج خلک بیا وایي څه وداسته دا څه ده، نور تکلیفونه جنجالاتيږي. باج خلک یې کوي او باج نه کوي، او ډیر خلک د کورونا ته توجه هم په افغانستان کې نه کوي، ځکه خلک ډیر اخته په دې باندې نه لري.
قدرت الله د شار په ګڼه ګڼه کې کراچي چلوي. د 15 اولادونو پلار او شاوخوا 10 کلن دی. قدرت الله د ځینو هغه کسانو لخلې وای چې دغه واکسینې لګولي او لستونزو سره مخ کړي دي، خو وای نستونزو ور معلومه ده او نه هم هغه کسان چې چا ورته ویل دي.
دې خاطر د خلک وای چې کورونا واکسین ځینې ځانون پېښي چې لګولای دا وای چې لګولای دا له مشکلات سره مخ شوی دا لته مالی غو خبرو خلکو خبري واره دي تم نه ځکونه کوونو د ویس خطر پېښې نو خو د خلکو نظر لنیګه کې واکسین به ونه کړو.
د دغه خبره په داسې حال کې کوي چې د کورونا وایرس نوې او څلورمه او میکرون صفه د نړۍ څخه باندې 50 هیوادونو ته خبره سوي ده. د روغتیا نړیوال سازمان دغه صفه تر نورو غواښون کې او ژوند کې بولی، خو د غزنی ځین نور کسان بیا په دې باور دي چې دغه واکسینو لګول د ټولنې د هر وګړي لپاره اړین دي. شاوخوا 55 کلن شپنجری چې لنوم اخستلو څخه ډډه کوي، خو خلکو ته د لګولو سپارښتنه کوي. نو موړی وای زما په نظر ګټه به زیاته وي.
ولا هدا د خلکو خپل کې د وایدات ګټه نه لري، تاوان لري. بوسي ما په نظر خو ګټه لري، مګر د خلکو به خپل کار دسی ولې نه لري، هغه به نو دې ته معلوم وي.
او خلک وایدا بدن کمزورې کوي، د دې کافرانو شای دې داد درته مسلمانان ضعیف کوي، دا خبرې کوي، دا خبرې کوي، نور خو هیڅ مشکل نه لري.
نیاز محمد له مقور ولسوالۍ څخه غزنی ښار ته راغلی. نو موړی وای خلک دې هڅه وکړي چې دغه واکسین ولګوي. دی وای د نورو ناروغیو درمل خو له بهرنیو هیوادونو څخه راځي، نو ولې افغانان ورڅخه کار اخلي؟ د نیاز محمد په خبره په خپلې هم لګوي او نورو ته هم سپارښتنه کوي.
تاوان خو نه لري، باید څو کوشش وکړي باید وی لګي، مګر ما وخت نه ده پیدا کړی را باندې پیښوي نه، د نزور غلای کوي پیدا ونه، باید خلک ولګي.
روغتیایی ماهرین هم دغه واکسینو لګول اړین ګڼي او وایي تر زیانې ګټې زیاتې دي. د عامه ناروغیو متخصص ډاکټر نظر ولیزاده:
زموږ په جامعه کې د سواد کچه ټیټه ده، همدا وجه ده چې نه تنها د کورونا واکسین بلکې په ټولو واکسینونو باندې خلک نیوکې لري. عوارض جانبي به لري، ټول دوای په مجموع کې ولې دا واکسین هغه عوارض جانبي نه لري کوم چې خلکو دا اوازې خبرې کړې دي.
په غزنی کې د روغتیا چارواکو وخت په وخت کورونا وایروس واکسین نه لګول یو لوی ستونزه بلل یاده. له کابل او هرات ولایتونو څخه وروسته غزنی هغه ولایت دی چې د کورونا وایروس زیاتې پیښې پکې ثبتېږي. د اندېښنې وړ خبره خو لا دا هم ده چې د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګه د غزنی ډیری اوسیدونکي کورونا وایروس بابېزه د غربي نړۍ دسیسه او رشخند ګڼي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دلدي.
په همدې سره د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې مازدیګر څلور نیمه بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د ځوان فکرونی خبرونه مهیروي. خو تر هغه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه ته.
د ملګرو ملتونو یو افشاسیوي سند کې ویل سی چې د ادارې په افغانستان کې د خپل امنیت د ساتنې لپاره د طالبانو د کورونیو چارو وزارت ته د نږدې $6 میلیون ورکولو وړاندیز کړی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی د ایراني چارواکو په قول وایي چې سږ کال نږدې 5000 افغانانو ایران ته پناه وړې ده. د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره افغان لوبډله د آسیایي جام په لوبو کې سبا خپله لومړۍ مسابقه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي د بیلاروس او پولند پر پوله د فشارونو له کبله پناه غوښتونکي له خوړو اوبو او خوندي سرپناه پرته په سړه هوا کې شپې ورځې سبا کوي. د بلغاریا دفاع وزیر سټیفن یانیف وایي اړتیا نشته چې د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې د پوځي استحکاماتو په ځواب کې د ناټو سرتیري په بلغاریا کې ځای پر ځای سي. او د قزاقستان په چیمکند ښار کې به محکمې د دوو روسي وګړو په ګډون 14 کسان د انساني قاچاق د قضیه په تړاو په زندان محکوم کړ.
او سم په مخ لري سپورتي خبرونه ده.
د کابل فوټسال الف غورالیک د سیالیو په دویمه اونۍ کې نن څلور لوبې وشوې. په لومړۍ لوبه کې ورزش افغانستان لوبډلې پامیر لوبډلې ته 8-1 ماتې ورکړه. په دویمه لوبه کې بیا علامه لوبډلې مشال لوبډلې ته ماتې ورکړه. علامه لوبډلې 8 ګولونه ووهل خو د مشال لوبغاړي د ګول په وهلو بریالي نه شول. په دریمه لوبه کې جوانانی میهن لوبډلې د شهید پناه لوبډلې ته 2-2 ماتې ورکړه. او وروستۍ لوبه د سجاد فلز او ستاره ترمنځ 2-2 مساوي پای ته ورسېده. د یادونې ده چې دا لوبې د افغانستان د فوټبال فدراسیون په جمنازیوم کې ترسره کیږي. ابو مسلم لوبډلې په فرا کې د فوټبال سیالیو اتلولي وګټله. د بدني روزنې او ورزش ادارې په یوې خبر پاڼې کې ویلي دي چې د دې سیالیو په پایلو کې ابو مسلم او بختور لوبډلې سره مخامخ شوې چې ابو مسلم لوبډلې وکولای شو 2-0 په وړاندې خپلې سیالي لوبډلې ته ماته ورکړي او د سیالیو اتل لوبډله شي. د دې لوبو د جوړولو هدف د فوټبال وده او د ولایتونو ترمنځ د سیالیو لپاره د غوره لوبغاړو انتخابول خودل شوی. په فرا کې د فوټبال د لوبې چې 2 اونۍ مخکې د 2 لوبډلو په ګډون پیل شوې وی نن سهار پای ته ورسېدې. د استرالیا لوبغاړي مارنوس لبوشانی د ټیسټ کرکټ په درجه بندۍ کې لومړی مقام خپل کړ. مارنوس په جنوبی افریقا کې زیږیدلی خو اوس استرالیا لپاره لوبېږي. نوموړي په 2013 کال کې خپل لومړنی ټیسټ لوبه د پاکستان په وړاندې وکړه چې تر دې دمه یې شل ټیسټ لوبې کړې او د نورو لوبغاړو په پرتله یې په کم وخت کې ځان د ټیسټ کرکټ په درجه بندۍ کې لومړی مقام ته ورساوه. د استرالیا لوبډله یوازینۍ لوبډله ده چې د ټیسټ کرکټ د درجه بندۍ په 10 غوره لوبغاړو کې څلور لوبغاړي مارنوس لبوشانی، سټیون سمیت، ډیوډ وارنر او ټریویس هیټ شامل دي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. د افغانستان په ډیرو سړو سیمو کې خوانځي او په هنتونونو په ژمي کې رخصت وي. په تیرو کلونو کې ډیر کورسونه جوړ شول چې په ژمي کې زده کوونکو او محصلانو ته دا فرصت برابر کړ چې دوی هم مخکینی درسونه زده کړي او هم د راتلونکو لپاره په دغو کورسونو کې تیاری ونیسي. په تیرو 2 کلونو کې چې کورونا ورپسې طالبانو له واکمنۍ وروسته خوانځي او په هنتونونو وتړل شول، ډیر زده کوونکي او محصلان له درسونو لرې پاتې شول. په دې خبرونه کې په همدې دی موضوع خبرې کوو چې زده کوونکي او محصلان څنګه کولای شي د ژمنیو کورسونو له لارې خپل درسونه بیرته تعقیب کړي. د خپرونې میلمانه مو د پکتیا پوهنتون استاد ایمل خمر، د خپرونې بل میلمه مو لیکوال او ترڅنګ په ښوونیزو مرکزونو کې استاد پات شوی ښاغلی عبدالوافی نایبزای، همدا ډول په زابل کې د یو کورس استاد ښاغلی نورلا نوري، او له کابل را سره محصل سمیع الله اریوبی دي. له دوی سره به د ژمنیو کورسونو د اهمیت په اړه خبرې وکړو او دا چې څنګه کېدلی شي زده کوونکي له دغو کورسونو ډیر او ښه استفاده وکړي. استاد نوري له زابل را سره په خبرونه کې دی. نوري صاحب، که تاسې د خپل کورس په اړه راته ووایئ، وضعیت څنګه دی؟ له پخوا سره یې که پرتله کړئ، زده کوونکي اوس هم هغسې راځي که نه؟
اقتصادي مشکلات او ورسره سیاسي بدلونونه رښتیا هم په عمومي ډول ټولو خلکو تاثیر کړی دی. بل متاسفانه زابل یو له ولایتونو څخه اوس په افغانستان په جنوب کې پروت ولایت، او خلک یې له ډېره وخته طالب سره یا علاقه نه وله یا نظامونه دغسې یو څه نه وړاندې کړي چې خلک عموما د تعلیم مینهوال کم و. بیا په دغه اوسني حالت په راتګ سره عموما فکر ډېر بدل شوی ده، چې خلکو یو ډول ناامیدي احساس کړی ده. ځوانان داسې باور دي چې تعلیم ارزښت نه لري، یا په حکومتي لیول کې دغه ټاکنې هوشیان هغه مسلک ته تقریبا یا نه احترام یا نه توجه.
خو څومره زده کوونکي کم شوي دي؟ نه که راته ووایې له تاسو سره یو دقیق ارقام شته دی د تیر کال یا د مخکینیو کلونو په پرتله چې ډېر زده کوونکي راتلل، اوس څومره کم شوي دي؟ نه
وضعیت دې ته رسېدلی ده. زه خپله تیر کال یو شخصي کورس درلودی، موږ تقریبا اتیا تر سلو پورې یو معمولي کورس شاګردان راستل. کال حتی هغه بیخي نه سول، نو موږ هغه بیخي بند کړل. نو بیا زه د پرستت ښوونیز مرکز سره د کانکور په برخه کې استاد یم. نو زه په هغه کې استاد یم، نو تقریبا زموږ په کلاس یا په ټیم کې ډېر کم شاګردان. یعنی مطلب چا خبره ده فیصدي په لحاظ ته ووایو چې پخوا تر فاصله اتیا فیصده کم بوس دي. یعنی مطلب موږ په کې به شپېته اویا نفره په یو ارداس ته کېناستل، اوس هغه پنځلس یا دولس یا لسو کسانو ته رسېدل.
استاد نائب ځای کته سره ته وایس چې دغه کورسونه څومره د هغو زده کوونکو چې غواړي او تسته کړي لاغوی سره مرسته کړي، یعنی هغه دغه کورسونه د کیفیت له اړخه دومره دي چې د زده کوونکو سره ډېره مرسته وکولی شي چې هغوی په خپلو درسونو کې تکړه شي؟
مننه. عموما کورسونو ته زموږ تیره تجربه دا وه، هغه زده کوونکي ځي یا دغه ټیوشن هغه زده کوونکي اخلي چې هغه مونږ د سمارټ یا ځیرک زده کوونکو په قطار کې شمېرلی شو. دا هغه رقابتي زده کوونکي دي چې غواړي په ټولګي کې یا په پوهنتون یا په ښوونځي کې له نورو څخه مخکې اوسي. په تېره کې دغه حالات چې داسې وو، نو عموما دا هغه زده کوونکي وو چې کوشش یې کاوه په ټولګي کې مخکښ اوسي. خو په اوس وخت کې ورته البته د یو مجبوریت په توګه باندې کتل کېږي، او البته ټول زده کوونکي دا توصیه کېږي چې لاړ شي او دا کورسونه تعقیب کړي تر څو د خپلو زده کړو هغه تشه پیدا کړي. هو، دا کورسونه عموما دغه تېرو لسو کلونو څخه زما تجربه دا ده چې زه هم استاد پاتې شوی یم. دا کورسونه مفید تمامېدلی شي، ځکه دا یو قسم د راتلونکو درسونو لپاره تکرار ګڼلی شو. یو دفعه که دوی په کورسونو کې دغه ټیوشنې واخلي، دغه کلاسونه واخلي، یو ځل بیا ورته هلته تکرارېږي. د دې تر څنګ ځینې زده کوونکي چې وسې لري، توانۍ لري او شوق تر څنګ لري، نو هغه کولی شي چې یو مضمون دوه یا درې ټولګي هم ونیسي. مثلا تېر کې که دای کانکور د آمادګۍ نیسي، تېر کلاسونه هم ورسره په دولسم راتلونکي مضامین هم ورسره کوي. نو بېرته که بېرته ستاسو پوښتنې ته راشم، نو دغه ټولګي یا دغه کلاسونه او دغه کورسونه چې دي په کل کې مثبت تمامېدلی شي، او د زده کوونکو او یا د محصلینو تر ډېره ستونزې حل کولی شي. یو بحث دلته هېواد صاحب چې توجه م ورته غواړم، هغه د پوهنتونونو د مضامینو ده. د پوهنتونونو تخنیکي یا مسلکي مضامین چې دي، هغه په کورسونو یا په ټیوشنو سره په افغانستان کې ډېره به سخته وي چې دی هغه وکړي. هغه که کولی شي آنلاین یا بلې طریقې نه، او بلې فرعي مضامین دي چې هغه نو دی به محصل په دې لیول کې چې هغه خپل ولولي خپل زده کړي. نو دغه کورسونو یا ټیوشنو زیاتره توصیه هم چې دا البته متعلمینو ته کېږي، نه محصلینو ته. د محصلینو په برخه کې موږ دلته داسې مسلکي انسټیټیوټونه یا کورسونه په نشت باندې شمېرلی شو، او د محصلینو لپاره به د کورسونو لپاره زمینه مساعده ده، او کورسونه البته په هر ولایت کې شتون لري. د تعقیب کې
لکه په خلاصه ډول وایم دا کورسونه ډېر مثبت تمامېږي او په زده کړو کې مثبت یا رغند رول لوبولی شي.
مننه نورې صاحب. ښاغلی نایب ضیا استاد خمر اشاره وکړه چې کورسونه د زده کوونکو د محصلانو په ژوند مثبت تاثیر لري، که خپله تجربه راته ووایه چې هغه ځوان چې راغلی ستاسې کورس ته په اوله ورځ او بیا چې بیرته تللی په وروستۍ ورځ، څومره تغییر پکې راغلی، څومره تکړه شوی دی او په ژوند دې دغو درسونو څه تاثیر کړی؟ زده کړې
تکرار یعنی په تکرار سره موږ زده کړه ډېره حاصلولی شو. نو د کورسونو یو مقام دغه د خصوصا د دولسم ټولګي زده کوونکو ته په افغانستان کې عموما تدریسي کورسونه چې دي هغه یوازې کانکور تر آمادګي پورې تقریبا تړلي دي، یعنې که کانکور آمادګي ونیسي یو څو ښې فاکولتي ته کامیاب. نو په عمومي ډول تاثیر ښه کړی دی. مثال یادولی شم، زموږ ځینې شاګردانو چې برابر لو یعنې هغوی به د اووم او د اتم ټولګي له ساینسي مضامینو سره مشکل درلودی، خو بیا به یو کال په جریان کې وکولی شوه مثال نمونه لا تقریبا اخیستلی شم چې هغه د کندهار او د جلال آباد طب فاکولټي ته کامیابل، یعنې د هغوی دا هېڅ هدف له ځان سره نه و ټاکلی چې ما کې به دومره جوهر وي چې زه به طب فاکولټي ته پېژم. خو بس مشکل هغه اوس د هغو جوهر پېژندل او هغه رازبندي کول همدغه کورسونه دي. نو کورسونه عموما په مثبت تاثیر ده، ځکه چې موږ په مکاتبو کې مسلکي استادانو کمبوتون ته هغه مسلکي استادان چې راځي فاکولټي سختي ویلي وي، تعلیمي لیول سطحه لوړه وي، نو هغه دې ته زړه منکه کوي چې ځینې مکتب کې استادان د کلي مکتب معاش ډېر کم وي، نو هغه هڅه کوي هغه تکړه استاد په خر کې یو کورس خلاص کړي او زیات شاګردان ته راشي له دغې لارې په مالي برخه کې هم ځان ته ګټه ورسوي. نو خلک هم ځواکه کوي هغه کورسو استادان عموما د مکتب له استادان نه فاکولټه خو یې لیوی او بل یاده چې مکاتب کې لسانته او صدام کام دي، خصوصا کلیوالي سیمو کې بيخي کم بوته اته مقابل کې نه لرو، نو ولایتونو کې ولسوالي کې کلیوالي سیمو کې دا ډېر حالت. نو ځکه شاګردان زړه کوي چې ښار ته به زمان ته کورس ان شاء الله په کمو پیسو سره زه کولای شم د مکتب دوه یا درې ټولګي ساینسي مضامین ورسره ښه دوه یا یو ځلې بیرته بیا تکرار ووایم، ورسره مې شپه په اوتا کې وي له کور له کارونو لږ را بېغمه یم، مطلب نور مضامین د مکتب فرعي مضامین راځي هغه مو سره مطالعه کولی شم، مثال اجتماعیات، علوم دینی، نورې برخې، ادبیات او برخې دا مو سره را مطالعه کړي. هغه کار تقریبا هغه لیول معلوم چې زه تعلیم چې راغلی یم خیر کې مو تاک نیولی شم. خو عموما ټول دغه شیان چې کېږي دا په اقتصاد سره کېږي. موږ اوس هم دغسې زابل تقریبا یوولس ولسوالۍ دي چې موږ یوولس ولسوالۍ چې ډېر کم شاګردان په خیر کې لرو څو تاکونی نیولي، یعنی نو څه ویلای شي چې واه ته رسیدلی ان ډیر کم. بل خبره دغه چې موږ کوو کومین کې دغه خبره زوم نور باید چې مناسبه نه وي چې موږ تقریبا په 2022 کال کې د علم اهمیت خرګو ته بیانو. نور د علم اهمیت معلوم ده، ټول دنیا ته معلوم ده، افغانان ته تقریبا معلوم ده، بس زما خصوصا د تعلیم افته ځوانان لکه ماسل روس خبرې او کزرا ډیر لیدلی وو، هیڅ زړه نه اچوي، بس دنیا دا مشکلات راځي موږ بیا مقابله کوو مبارزه وکړو. او کورسونو په تاثیر باندې عموما زموږ په دغه اوسني کانکور کې موږ وګورو ټول هغه اول نمرګان دوه نمرګان چې تر درې سوه لوړې نمرې وړي هغه اکثره د هغو زده کوونکي د کورسونو خصوصا د کابل د کورسونو زده کوونکي دي، یعنی مکاتبو کې دغه وړتیا تروشه نشته چې زموږ یو زده کوونکی دې په دغسې لیول باندې کړي چې هغه دې په کانکور کې تر درې سوه لوړې نمرې عموما کورس ته ضرورت. نو ښه خبره دا ده چې کورسونو په برخه کې نور هم تجاران هم پام وکړي، بېخي پانګونه وکړي، هغه تکړه استادان چې معاشونه یا نسته یا بې وظیفې دي هغوی ته کم معاش ورکړي، په هغه کورس کې ساعتونه واخیست، دغه ملت ته بهم خیر رسېدلی وي، ښه خبره بېخي به صدقه جاریه وي. زما دغه هیله هم ده چې هغه ښوونکي چې معلوم کسان دي په ټولو ښارونو کې خلک پېژني چې هغه تکړه استاد ده، وظیفه یې نسته، نو که یو مالی برخه کومک سره وکړي یو دوه یا درې سنفونه ورته برابر کړي هم به هغه د ښار او د کلي هلکان ته ډېر مناسب سبق وي، او ورسره به زموږ هغه راتلونکی نسل به یو ښه تعلیم یافته نسل.
مننه اریوبی صاحب لتا سی به و پختو ځینې ځوانان داسې هم دي چې هغه کله لخوانځي فارغ شي په هنتون تلاړ شي بیا کورسونو ته نه فکر کوي چې نور اړتیا نه وي ورته ولی ځینې ځوانان له کورسونو لری کېږي یعنی هغه ته چې دوی یو نوی مهارت زده کوي یو نوی شبه به زده کوي دوی بیا د په هنتون په وخت دې موضوع ته پام نه کوي
اسکن دغه موضوع په ډیرې مسلینو کې دغه موضوع موجود ده خو په کار نه ده چې مسل باید له کورسونو ته حل شي پات مسل کنه یو مسل په پنځون کې درس وايي د پنځون ترڅنګ باید کورسونه هم تعقیب شي دا ځینې موضوعات په کورسونو کې ویل کېږي هغه په پنځون کې نه ویل کېږي مثلا دا وومن چې په پنځون کې انګلیسي ژبه تدریس کېږي پوخا داول چې څو غاړه کې ها باید تکړه په هغه کوڅه په پنځون کې نه تدریس کیږي دا که پنځون هغه وزارت کوم لایحې سره سم هغه کار کوي او باید یو ماستل باید د پنځون تر څنګ باید ټول سم لاړ شي دا که کوم څه دې دا زمونږ او تاسو ځکه ټول څنګه د لوړولې شي زمونږ تاسو مثلا یو د پنځون کې وایو هغه زمونږ د دې پنځون د احاطې مربوط کیږي خو چې موږ ټول تلاش شو زمونږ کوټ د نور هم څه د کولې شي کومه سل باید په دې باندې کې پاونی شي چې یوازې پانتو تکې کې او د کوټ کوټونه لار افریګ د کوټونه ودوره ونه وای او دا زمونږ او تاسو د مسلینو یو د کمزورې ته که همدا هم کې د لایتي دغه چې پانتو تلاړ شي د کوټونه افریګ د ډیرې مسلین مالې دلې چې کله پانتو د کامیاب شول ته یې هغه کورسونه پرې خدل دوی ویل چې موږ نور کورسونه ته اړتیا نه لرو دا خبره زه څل څل صدر دوم ځکه چې د کور د پانتون تر څنګ کوم څه هم سخت ضرورت ده ترڅو موږ او تاسو یو هدف ته ورسیږو
مننه خمر صاحب ځینې محصلان یا ځینې زده کوونکي داسې هم دي چې هغوی د کور سرپرستی نه ده ورپه غاړه خو زده کړو ته یې شاکړې کتاب نه راخلي کورس ته نه ځي مطالعه نه کوي او فکر کوي چې دوی هم په یو ډول دغو حالاتو ډېر زیات متاثره شوي دي یعنی دغسې ځوانان چې کېدای شي دومره ډېرې اقتصادي ستونزې ونه لري یعنی د کورس فیس ورسره وي یا یو کتاب مطالعه کولی شي دوی ولې دغه د حالاتو تاثیر دومره ډیر په ځان منلای دی چې ځان یې لزده کړو پاتې کړی
بالکل دا لبته مرغ یو تریخ حقیقت دی زمونږ ډیر ځوانان او زده کوونکي داسې هم نه دي لکه تاسو چې وویل چې دوی ته ډیر غټ غټ مسؤلیتونه ورسپارل شوي وي فرضاً د کورنۍ سپورټ یا ملاتړ دی د دوی په غاړه وي خو زه فکر کوم چې بیا هم چې دوی کورسونو ته نه ځي یا زده کړو ته هغه چې په کار دی دا منه ورکوي یو علت یې لکه ما چې مخکې وویل چې له بده مرغه په ټولنیز لحاظ حتی په ملي لحاظ په زده کړو هغه ایجاد شوی باور چې کوم دی هغه له بده مرغه ځپل شوی دی یا کمرنګه شوی دی ځکه دوی ولیدل چې له بده مرغه په دې وروستیو سیاسي تحولاتو کې یا اقتصادي تحولاتو کې تر ټولو ډېر دغه تعلیمي قشر ډېر وځپل شو فرزند دی خوندي او استادانو ورځ ورځ په خرابیدو ده او د دې کورنۍ وضعیت اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې خرابيږي په هټه په ټولنیز د حالت د دې هغه چې په کار ده د قدر په سترګو نه کتل کیږي د پونتونو استادان هم دغه سي او بوله ډېر استادانو وطن تر کړ لاړل او ځینې چې دلته پاتې هم دي زمونږ د سترګو د دلې حال دا دی چې دوی هم یو ډول مهلي سره مخ دي نو دا ټول وضعیت او حالات د دې لامل هم کیږي چې بیا زمونږ په کورنۍ باندې هم تاثیر وکړي او دوی هم یو ډول د مهلي او امید سره مخ کړي او د دې کورنۍ او اولادونه او لور او زمن هم د دغه فکر او دغه وضعیت نه متاثر شي خو زه بیا هم وایم چې دغه سي تحولات او بدلونونه هر ځای کې راځي په هر ځای کې راغلي دي نو دومره تاثیر او دومره اغیزمنتیا هم نه ده ترې په کار چې زموږ د ژوند هغه ډېر ستره موخه او ډېر اساسي کار چې هغه تحصیل د زده کړې دي او دی وخ غره او غټور انسان جوړیدل دی او ښه شخصیت لرل دی مونږ دی د غستر مخې هېری کړو او د دې حالات نو دومره متاثر شو چې لخپل کار او لخپل هدف واوړو.
ډیره زیاته مننه خمار صاحب. زما یوه خبره د رایاده شوه د هند او پاکستان د لوبې له بایللو وروسته چې هند په لومړي ځل خپله لوبه وبایلله د هند کپتان دا خبره وکړه چې د یوې لوبې بایلل دا معنا نه لري چې دنیا ختمه شوه. نو رښتیا هم په کله که شرایط سختېږي په یو وخت کې معنا دا نه ده چې دنیا ختمه شوه، بلکې د ښه ژوند لپاره او د ښو حالاتو د راتګ لپاره باید کتاب ته شانه سي، مطالعه، زده کړې، کورسونه، ښوونځي، پوهنتونونه، دغه څه دي چې په هر حال کې باید رابطه په دې خاطر ورسره وساتل شي چې دغه وضعیت د همدغو ادرسونو له لارې ښه کېدلی شي. نائب ځای صاحب، له تاسې به یوه پوښتنه دا هم وکړو چې تاسې ډېر وخت په کورسونو کې پاتې شوي یاست، د استاد په توګه مو کار کړی، یو زده کوونکی څنګه یو ښه کورس ځان ته انتخاب کړي؟ یعنی ډېر زده کوونکي به وي چې غواړي به لاړ شي یو څه زده کړي، خو دوی اول له ځان سره څنګه یو محاسبه وکړي چې زه څه شي ته ضرورت لرم او بیا څه ډول یو ښه کورس ځان ته انتخاب کړي؟
مختل ویچ دې پښتنه تر شمه د خامار صاحب خبرو په تایید باندې دغه دنیا کې څومره لوړ تعلیم لرونکي یا دانشوران چې دي د دې ژوند کې مطالعه شي د خورا سخت حالتونو څخه تیر شوي دي. یعنی موږ که نړۍ کې مخترعین وګورو په هغه داسې حالتونو څخه تیر شوي چې د یو ټیم خوراک به لرو د بل ټیم به نه لرلو، حتی مور پلار کورنۍ د لاسه ورکړي دي، له ډېرو ماتو سره مخ شوي دي. یعنی دغه اقتصادي ستونزې باید د دې معنی نه شي چې زده کوونکي ناامیده شي، خو په کل کې د وطن اوضاع داسې ده چې رسنۍ او خلک ناامیدي ډېره ده، زده کوونکي هم ناامیده کړي دي. یو زده کوونکی کولی شي چې ځان د ښه کورس داسې انتخاب کړي، لومړی باید دا محاسبه وکړي چې زه څه غواړم، د ځانه باید یو څو پوښتنې وکړي او دغه پلان باید د ځان سره مطرح کړي. عموما د ریسي زده کوونکي او د ریسي زده کوونکو ښکته نه باید کولی شي د کورنۍ مشران په دغه پلان کې له دوی سره مرسته وکړي. دغه محاسبه له ځان سره په دې ډول باندې وکړي چې زما کمبودیانې څه دي په دغه مضمون یا په دغه رشته کې چې زه غواړم کورس په تر واخلم، ستونزه مې په کومه برخه کې ده، خو څومره وخت کې زه دا اچیف کولی شم، آیا دغه درې میاشتې رخصتي زه لرم، دوه میاشتې رخصتي لرم، هغه ټایم سکوپ یو وګورئ چې په دې کې زه کولی شم دا لاسته راوړم یا نه راوړم، او بل زما به توپیر به نور زده کوونکو سره څه وي. په دغه څلورو ایریا کې دی ځان سره فکر وکړي، یو پلان جوړ کړي، بیا دی کولی شي چې یو ښه کورس د ځان لپاره وټاکي. دا یوه دویم خوشبختانه په افغانستان کې هغه جوهر د استادانو چې دی نه پټېږي. موږ زیاتره داسې مشهور استادان لرو د ریاضیاتو په برخه کې، د انګلیسي په برخه کې، همداسې د محاسبې یا اکاونټنګ په برخه کې ډېر وتلي استادان دي. یعنې د هغه د انګلیسي په اصطلاح باندې پروون دي، کنه د شاګردانو چې دا مثلا هر کال په کانکور کې نتیجه ورکړي دا نو دې کولای شي چې کله خپل پلان جوړ کړو نو دا غیر وروسته بیا له دغه استادانو سره د خپل لار تعقیب کړي. یو څه د بل موسره چې ډېره زیاته مهمه ده، هغه دا ده چې زین رضاکارانه، یعنی هغه 2001 او 2002 کې چې موږ د غزبه کړې کولې کې د ژورنالیزم په برخه کې وي، کې د انګلیسي په برخه کې وي، هلته پیسې ماتره نه و. موږ په زیاتره هغه سړی ډېر تکړه و چې یا هغه غالب موږ ډېر تکړه و چې غریب او د غریب کورنۍ نه و کنه. نو زه غواړم تاسو د رادیو او سپوره طریقه هیوادوال او بل خصوص د کومو د پیغام ورکوم چې مننه او امید کیږي له دې څخه سخت حالتونه تیر شوي دي، دا کوم سخت حالت نه دی او دینه سخت مرستون کې دی. موږ باید په هر حالت کې دې تماده ووسو چې څنګه کولای شو خپل هدف یا مسیر د لاس ورنکو. څنګه په دغه تعلیمي ډګر کې دا سخت ونه غالي، د اقتصادي حالت ونه ځپل شي، د فرش او چوکۍ په ځای باندې په خاور او سترنجي کې نه ني، نو سبا چې دې به لوړ مقام ته رسیدي نو بیا خوند نه شي اخیستل. نو موږ د سبا ورځې خوندونه زموږ د راتلونکي خوندونه د نن او د ماضي د سختو پایله ده. یعنی موږ څومره سخت په تاسو باندې راځي، موږ پښتو کې متل لرو اوسمه چې څومره ټکیږي هومره پخېږي. نو دغه سختي دا یو بیل درس دی چې په دې سیمه کې تنه افغانان د دې چوکم دی او دا ورته هم لري چې پرو باور سره ولا شم چې دې سخت څخه وتل شي. نو ډېر خبرو پس موږ نه ګرځو، موږ تعلیم ته څنګه اهمیت راکړي یا نه راکړي، ځان سره یو هدف ولرو، هدف د کاغذ په مخ باندې ترسیم کاندو او هدف ته رسیدو لپاره باندې هغه
منابع چې دی هغه ځان رسانه وټاکو او مخ مخ پر لاړ.
مننه نورې صاحب. یو موضوع دا هم ده چې دغه کورسونه چې جوړ شول تر ډیره په خارونو کې او په کلیو کې اوس هم کورسونه نشته، ولې دغه د کورسونو لمنه تر کلیو ونه رسیده؟ یعنی یو خبره دا هم کېدله چې خلک باید په علم پسې خار ته رانه شي، باید علم کلیو ته ورسول شي یا وړل شي په یو ډول سره، نو ولې په کلیو کې لا هم کورسونه نشته؟
دغه لوی ستونزه ده، ځکه زه خپل هم د یو کلی کس یم او ما خپله له کلي ښار ته کډه را کړې ده. لوی همده خبره دا وه چې موږ شل کاله دغه له نوي له 2001 نه وروسته د تعلیم برخه قوي سوله، خلکو تعلیم وکړل. له وروسته له 2006 او 2001 په کلیوالي سیمو کې جګړې شروع شولې. هغه جګړې هم دې سبب ګرځېدلې چې خلکو زړه نه ښه کول د کلیوالي سیمو ته لاړ، ځکه په ښار ته خلک زیات راتلل، مهاجرتونه ښار ته ول، د ښار نفوس پراخ ول، دولتي امکانات ول هغه تر کلیوالي سیمو پورې محدود ول، ښار کې پراخ ول، د تعلیم ارزښت و، مکاتب و، پوهنتونونه دا ټول په ښارونو کې ول. نو هر سړی دا هڅه کوله چې ښار کې پاتې ښار مطلب هغه د کار د ملم کې برابره وله، اسانتیاوې ولې، پارک ول، مطلب انټرنیټ ول، زموږ اکثره تاسو وګورئ تر اوسه پورې موږ داسې کلیوالي سیمې لرو چې هلته یو عادي موبایل کار نه کوي.
موږ هم چې وخت کلی کې وو، زموږ د کلي هغو ځوانانو چې مثال هغوی له موږ څخه په پورته ټولګیو کې وو او یا په پوهنتون کې درس وایي، هغوی به چې ژمی رخصت وو رابغلل کلي ته، په جومات کې به یې کورسونه جوړ کړل، بیا به تا د کلي ماشومان راتلل، درسونه به یې ویل، ځوانان به هم پکې وو. بیا به دوی چې کال ته کله بیرته ښوونځي ته تلل، په دا شاوخوا ښوونځیو کې تقریبا زموږ د کلي ډېر ماشومان او ځوانان دوی به اول نمرګان وو، او هغه د همدغو کورسونو برکاتو چې په وړیا ډول بزموږ د کلی نور ځوانانو جوړول. خمر صاحب، له دغه تجربه په استفاده څنګه کېدلی شي چې په کلیو کې هغه ځوانان چې اوس په پوهنتونونو کې دي بیرته کلیو ته تللي دي، دغسې کورسونه جوړ کړي چې خیر یې ورسیږي نورو ماشومانو ته، نورو ځوانانو ته؟
زه په دې خبره فقط دومره اضافه کړم چې زمونږ ډیره تمه دا وه، ما دا بیا بیا په بیلابیلو مجلسو غونډو کې هم ویلي دي چې له بده مرغه زمونږ لوستي قشر خپل ټولنې ته، خپل سیمو ته، کلي ولسونو ته د بدلون او سمون عملی بیلګې وړاندې نه کړې. دوی به چې کله فارغ شو له پوهنتونونو نو خپلو سیمو ته به چې لاړل، خپلو کلیو کورونو ته به چې لاړل، دوی به په ولس کې بیخي ورک شول. مطلب مې دا دی چې دوی به د یو بدل شوي انسان په توګه، د یو فعال انسان په توګه، او د یو هدفمن انسان په توګه هلته بیرته تبرز نه کولو. دوی به فکر کولو چې فراغت ټول دا معنا چې یا دنده ترلاسه کړم او یا کوم موقف ته ورسېږم. سمه ده چې دا هم د دوی انساني حق و، خو که دغه څه به نه ترلاسه کول نو په دې معنی هم نه وه چې دوی دې قرار په کورونو کې کینی او هغه بدلون هغه سمون چې دوی د خپلو زده کړو له برکت په سیمه کې، په کلي کې او په بیلابیل کورونو کې راوستي شي هغه دې نه راولي. نو دغسې زمونږ لږ تر لږه د لوستې قشر، دغه له پوهنتونونو فارغ شوی قشر هم که فعال وای او خپلو سیمو ته له یوه لوړ هدف سره تللي وای، نو نن به زمونږ دغه د زده کړو وضعیت ډېر ښه و، ځکه چې مونږ دا هم نه شو کولای چې ټول سترګې او ټولې تمې مو یوازې حکومتونو ته وي، ځکه حکومتونه خپلې ستونزې لري، هغه خپله او یا غیر فعال وي، فساد لري، مفسد وي. نو دا په دې معنا نه ده چې مونږ به د یو لوستې انسان په توګه او د یو داسې چا په توګه چې د خلکو د هېواد او ولسونو زمونږ ته سترګې دي، نو مونږ دې بیا په خپلو سیمو کې فعالیت ونه کړو. لکه تاسو چې وویل، دوی کولای شول چې وړیا هم نه په خپلو سیمو کې داسې کورسونه جوړ کړي وای چې هم د دې لپاره یو کار افرینی، یو اشغال ځای چې ورته وایي، یا د دندو یو بهانه شوی وای، هم د دوی لپاره به یو دنده وه، یو عاید به یې درلود، او هم به یې خلکو کې د زده کړو په برخه کې مثبت بدلون راوستی وو.
کور موادان د خبرونه ورسته شی بی دی خبرونه کې د ژمنو کورسونو په اهمیت وغه کې دو چې د خبرونه ملمنو ویل مهم دی تاثیر یې د ستکونکو پس د کړو ډیر دی او لکه څنګه چې د خبرونه پرسته برخه کې دا ونه وشو هله د هغه مدني ټولنې او کسان چې یو څه زده دی او د دې فرصت لري نو هله د چپ خپل کلی په خپل سیمه کې دغه سی فرصتونه رامنځته کړي چې په ژمه کې هغه څه چې د دوی زده دی نور ماشومان او تنکي ځوانانو ته هم ورزده کړي. د خبرونه لملمنو استاد مل خمر عبد الوافي نائب زین نور لا نوري او سمي ولاري بي څخړي رضایت مننه کوي چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته. لته سي همننه چې خبرونه مو ورده تر بلې خبرونه خو وخت ترته غواړم.
د ازادي رادیو لملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکي د افغانستان سیمي او نړۍ لتازه په خزان خبر کړي facebook.com/azadiradio